السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته خراغلی. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو درسي ساعت ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونه ته. ملا محمد فاضل مظلوم د طالبانو د مشر ملا هبت الله لخوا د ترانسپورت او هوایي چلند وزیر په توګه ټاکل شوی دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پانه په دی اړه بیانیه خبره کړې ده. ملا فاضل تر دې مخکې د طالبانو په حکومت کې د دفاع وزارت لومړی مرستیال وو. هغه د طالبانو په لومړۍ دوره کې د افغانستان په شمال کې د طالبانو له عمومي قمندانانو څخه وو. مظلوم د طالبانو د بنسټګر ملا محمد عمر له نږدې کسانو هم بلل کیږي. د 2000 لومړي کال په روسیو کې د طالبانو ضد شمال ائتلاف د هغه وخت د جکپوري قمندان عبدالرشید دوستم لخوا ونیول شو، او په 2002 کال کې د امریکایانو له لوري ګوانتانامو زندان ته انتقال او تر 2014 کال هلته بندي وو. مظلوم وروسته د 15 نورو جکپورو طالب بندیانو سره په ګډه د امریکایي عسکر باو برګ ډال د خوشی کېدو په بدل کې له ګوانتانامو څخه قطر ته انتقال شو. د ترانسپورت او هوایي چلند په خوانی وزیر ملا حمید الله خونزاده د دفاع وزارت د لومړي مرستیال په توګه ټاکل شوی. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت د افغانستان په یو شمیر برخو کې د سیلابونو د راوتلو د احتمال په اړه خبرداري ورکړې ده. دغه وزارت د شنبې په ورځ پر خپل ایکس پانه لیکلي چې د سلواغې په شپږویشتمه او اتویشتمه پورې به د هیواد په ځینو سیندوزو حوزو او رودونو کې د سیلابونو د بهیدو او د اوبو د کچې د لوړېدو احتمال موجود وي. نن د دلویش پګوښتمه له افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د سرو لخرو د وټلو ودیر شمه کلیزه ده. سرو لخرو د 1955 کال د جدي پښپګمه افغانستان باندې ارغال وکړ، او شاو خوانه کال وروسته د 1988 کال د دلوی پښپګوښتمه له افغانستان ووته. په دې موده کې سلګونه زره کسانو وجل شول، میلیونونه بې ځایه او ګڼ شمیر مالی زیان پر ځای پریښود. طالبانو په دې مناسبت نن عمومي رخصتي اعلان کړې ده. د جرمني په مونیخ کې شاوخوا 2.5 ملکو خلکو د ایران د رژیم ضد لاریون کې ګډون وکړ. دا په اروپا کې د ایران د اوسني رژیم په ضد تر ټولو لوی لاریون وو. لاریون د مونیخ د امنیتي کانفرنس سره هممهاله د ایران د پخواني پاچا رضا شاه د زوی شهزاده رضا پهلوي په بلنه ترسره شو. لاریون وال د اروپا له بیلابیلو هیوادونو مونیخ کې سره ټول شوي وو، څو د ایراني رژیم له خوا د مظاهره چانو د تاوتریخجنې او خونړۍ ځپنې پر ضد خپل اعتراض څرګند کړي. او د کرکټ نړیوال جام په مهمه لوبه کې نن هند او پاکستان سره مخ دي. دا لوبه د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې ماښام مهال پیلېږي. د پاکستان او هند لوبې تل له شور او ناندریو ډکې وي. دا وار هم پاکستان په لومړي سر کې له هند سره د یکشنبې ورځې له لوبې بایکاټ اعلان کړی و، خو وروسته یې بیرته د لوبېدو پریکړه وکړه. له 2022 کال راهیسې هند له پاکستان سره 15 واره په نړیوالو شل ورځو لوبو کې مخ شوی دی چې ټول یې هند ګټلې دي. د شنبې په ورځ بیا د افغانستان له ډلې یعنی ډی ګروپ کې جنوبي افریقا وتوانېده چې نیوزیلند ته ماته ورکړي. په بله پرونۍ لوبه کې انګلستان له سکاټلند وګټله او آیرلند هم عمان مات کړ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را پس پېچلې نامه سلامونه ونې کې هیله مومنې درنه سکون کو هیله د چیرو غو جوړ بایست او وخت مو هم تر دې مهاله په خیره رسولې وي. هیله د چې د ژوند چارې به مو شپور مخته نن ورځ به هم د نن ورځې پزره پوری موضوع ته تاسو ټول ته شرغلاست وایم. هیله د چې د لوستر خرنې شي بوره سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه کټه واخلي. نن مو موضوع د احساساتو څرګندونه د پته لوست کې مو تاسو د احساساتو د نمولو په حق لول د چې د احساساتو نمول سره ولې پروسه ده او زموږ په عاطفي یا احساساتي روغتیا کې ولې اړین دي او څه اهمیت لري. نن ورځ د احساساتو څرګندونه وایو. دا چې احساساتو څرګندونه یعنی څه ډول کولای شو خپل احساسات څرګند کو او ولې یا زموږ سره په ذهني روغتیا کې څه اهمیت لري، پر دغه موضوع باندې به وژغېږو او د دې موضوع اړوند به معلومات لسته راوړو. زیاتره خلک د احساساتو لمخې دوی د ستونزو سره مخامخ دي. ځینې خلک په دې باندې نه پوهیږي چې دوی خپل دغه احساس، کم احساس چې دوی لري، هغه څه ډول په سمه توګه سره هغه څرګند کړي. د احساساتو دغه ناسم ډول سره څرګندول، یا دا چې موږ او تاسې په ښه ډول سره خپل احساسات څرګند نه کړو یا ښکاره نه کړو، دا موږ ډېر ستړي، مخشوش او یوازې کولی سي. زیاتره خلک حتی د خپلو هیجاناتو، یعنی هغه هیجان چې دوی په خپل وجود کې لري، د هغه توصیف کولو وړتیا هم نه لري. یعنی دوی دغه وړتیا نه لري چې څه ډول خپل هیجان ښکاره کړي، یا داسې الفاظ، داسې کلمې حتی دوی نه لري چې څه ډول دغه خپل احساسات په سالمه توګه په ښه ډول سره په هغه څرګنده کړي یا ښکاره کړي. ځینې روانپوهان یا ځینې ارواپوهان دغه سپارښتنه کوي چې په څرګند ډول سره خپل احساسات بیان کړي، یعنی هغه څه چې تاسې احساسوئ هغه په ښکاره ډول سره بې له کومې پردې هغه بیان کړي او څرګند کړي. هر هغه څه چې ستاسې په وجود کې تاسې احساسوئ، ستاسې په وجود کې هغه احساس شتون ولري، هغه بې له کومې پردې، بې له کومې ستونزې څخه په ښکاره، په سم او سالمه توګه سره هغه بیان کړي. ځینې نور بیا وایي چې موږ باید د خپلو احساساتو په بیان کې متفکر اوسو، یعنی کله چې موږ خپل احساسات ښکاره کوو یا هغه بیانوو، موږ باید فکر وکړو، آیا موږ دغه احساساتو بیانول اړین دي؟ آیا موږ دغه احساساتو بیانول څه ډول اغیزې به هغه ولري؟ څه ډول عکس العمل به د مقابل لوري څخه موږ د احساساتو په وړاندې ښکاره سي؟ نو ځینې ارواپوهان وایي چې تاسو خپل احساسات بې له کومې پردې څخه په سالمه توګه په ښه ډول سره څنګه چې دي هماغه رقم یې بیان کړي. ځینې نور بیا وایي چې یا د احساساتو په بیانولو کې، د احساساتو په څرګندونه کې تاسې متفکر اوسئ، د هغه د احتمالي عکس العملونو په اړه تاسې فکر وکړئ، که چیرې یعنی مخکې له دې چې تاسې خپل احساسات بیان کړئ، د هغه څخه مخکې دغه فکر تاسې وکړئ چې زموږ د دې احساس په بیانولو سره مقابل لوري به څه ډول عکس العمل وشي، څه اغیزې به ولري د زموږ احساسات. نو دغه ارواپوهان په دوه نظره دي. ځینې وایي چې بې له پردې څخه باید بیان سي، بې له کومې ستونزې څخه په ښه او سالمه توګه. ځینې نور بیا وایي چې موږ باید د احساساتو په بیان کې متفکر اوسو. خو که چیرې موږ او تاسې په دقیق ډول سره دې ته وګورو، نو حقیقت خبره دا ده چې زیاتره وخت موږ د احساساتو د څرګندولو وړاندې خپل احساسات نه تجزیه کوو، نه تحلیلوو. یعنی مخکې له دې چې موږ خپل احساسات څرګند کړو، موږ باید خپل احساسات تجزیه کړو، تحلیل یې کړو چې څه ډول احساس دی، وپیژنو. بلته خبره راجع کیږي د احساساتو پیژندلو ته، د احساساتو نمولو ته. نو سره له دې چې زیاتره خلک د دې پوهه نه لري، سره له دې چې خلک په دې برخه کې د ستونزو سره مخامخ دي چې څه ډول خپل احساسات څرګند کړي، خو بیا هم د احساساتو د څرګندولو څخه مخکې تاسې باید خپل احساسات ښه تحلیل کړئ، ښه تجزیه کړئ. احساسات په سالم ډول سره څرګندول بیا دې ته ویل کیږي چې یو څوک خپل احساسات په ښه ډول سره وپیژني، خپل احساسات په سمه توګه وپیژني، هغه په ښه ډول سره درک کړي، او داسې څرګند کړي چې ځان یا نور ته هم تاوان ونه رسوي. نو د احساساتو د څرګندولو څخه مو هدف هم همدا دی چې موږ او تاسې په لومړی قدم کې باید خپل احساسات وپیژنو، خپل احساسات درک کړو، وروسته هغه احساسات په داسې ډول سره بیان کړو چې نه موږ ته نه هم نورو ته تاوان ورسیږي. دا پروسه بیا د احساساتو د پوهېدو، د هغو په د مثبت مدیریت او همدارنګه د شخصي ودې په اړه د اړیکو په شکولو کې مرسته کوي. یعنی دغه احساساتو بیانول یا څرګندول زموږ د احساساتو په پوهېدو کې، زموږ د احساساتو په مدیریت کې، او تر څنګ یې زموږ په د شخصیت په وده کې، او زموږ د اړیکو په شکولو کې زموږ سره مرسته کوي. راځو دې ته چې ولې احساسات په سالم ډول څرګندول مهم دي، یا ولې موږ او تاسې باید خپل احساسات په سالم ډول سره څرګند کړو. اول دا چې ذهني روغتیا ته ګټه رسوي. د احساساتو د ځپلو پر ځای باندې د هغه څرګندول، یعنی بل دې چې تاسې خپل احساسات وځپي یا هغه صرف نظر کې، همدا چې تاسې خپل احساسات په ښه ډول سره بیان کړئ، دا زموږ سره مرسته کوي تر څو فشار یا ذهني فشار مراکم سي، اندېښنې مراکم سي، او خفګان مخنیوي وسي. زموږ اړیکې هم ښه کوي. د احساساتو څرګندول په اړیکو کې باور او پوهه رامنځته کوي. د ځان پوهاوی هم زیاتوي. کله چې موږ خپل د احساساتو د څرګندولو هڅه کوو، دلته دی چې موږ لومړی قدم کې خپل احساسات پیژنو. د خپلو احساساتو پوهه او د خپلو احساساتو څرګندونه بیا تاسو سره مرسته کوي چې تاسو خپل ځان ښه وپیژنئ او ښه تصمیم ونیسئ. فزیکی فشار هم را کموي، د احساساتو ځپل دا چې تاسې خپل احساسات څرګند نه کړئ، خپل د ځان سره یې وساتئ، یا هڅه وکړئ چې خپل احساسات په وجود کې پټ کړئ او هغه څه ډول چې دي هغسې ښکاره نه کړئ. دلته ممکن تاسې ته د سر درد پیدا شي. زیاتره وخت چې موږ خفه یو، په قهر یا غصه یو، خپل او داسې مثلا موږ خپل هغه احساسات پټوو، هغه څه پو او د هغه پر ځای هڅه کوو چې ځان ښه وښیو، دلته موږ زیاتره وخت پر سر دردیږي، یعنی د سر دردی ستونزې سره موږ مخامخ کیږو. د وینې فشار مو هم لوړیږي. د معافیت کمزورتیا، یعنی زموږ معافیت سیستم کمزوری کیږي، انرژي مو کمیږي، نو دلته فزیکی فشار هم راکمیږي. نو تاسو هڅه وکړئ چې خپل احساسات په ښه ډول سره څرګندوي. بل دا چې انعطاف زیاتوي، د احساساتو سالم مدیریت بیا تاسو ته د ژوند د ستونزو سره د مقابلې وړتیا درکوي. یعنی تاسو چې خپل احساسات وپیژنئ او هغه وکولی شئ چې هغه په ښه ډول سره مدیریت کړئ، نو دلته دی چې تاسو کولی شئ تاسو ته دغه وړتیا خپله پیدا کیږي چې تاسو د ژوند د هر ډول ستونزو سره، د ژوند د هر ډول ننګولو سره تاسو مقابله وکړي. د احساساتو په څرګندولو کې ننګونې کومې ستونزې لرو؟ موږ د احساساتو په څرګندولو کې اوله ستونزه موږ او ستاسو دا ده چې خپل احساسات نه پیژنو. یعنی د احساساتو د نه پیژندلو ستونزه د احساساتو په څرګندولو کې یوه ننګونه ده. زیاتره خلک خپل احساسات نه پیژني، نه کولی شي چې هغه درک نه دا وړتیا لري. زیاتره خلک بیا د دې څخه بیره لري چې د احساساتو څرګندونه به دا چې دوی خپل احساسات څرګند کړي دا به په نورو کې منفي عکس العملونه رامنځته کړي، یا ځینې خلک به زموږ په اړه منفي فکر وکړي. ځینې فرهنګي محدودیتونه دي. ځینې کلتورونو کې د احساساتو ښکاره کول هم یو ډول کمزوري ګڼل کېږي. دا یو بله ننګونه ده چې موږ د احساساتو په څرګندولو کې په نننۍ عصر کې ورسره مخامخ یو. د خبرو مهارت کمزورتیا، په دې موږ نه پوهیږو چې احساسات څنګه په روښانه او اغیزمنه توګه سره بیان شي. دغه مهارت په موږ کې نشته چې موږ خپل احساسات څه ډول بیان کړو په روښانه او ښه شکل سره، داسې چې زموږ د احساساتو څرګندول او بیانول اغیزمن یا تاثیرناک اوسي. راځو د احساساتو د څرګندولو ګټې ته. مخکې چې مو هم یادونه وکړه، زموږ سره کول مرسته کوي چې ذهني ارامتیا ته ورسیږو، فشار کمیږي، اړیکې مو ښه کیږي د خلکو سره چې کله خپل احساسات بیانوو، پر ځان باور مو زیاتیږي ځکه موږ خپل احساسات کنټرولوو، نو ځکه د ځان باور یا اعتماد به نفس مو هم زیاتیږي. فزیکی روغتیا ته مو هم ګټه رسیږي ځکه د احساساتو په څرګندولو سره چې کله ذهني فشار کم سو، دلته دی چې فزیکی روغتیا مو نور هم قوي کیږي، فشار کمیږي او عمومي روغتیا ښه کیږي. مګر که چیرې موږ خپل احساسات څرګند نه کړو، ځینې تاوانونه ورسره مخ کیږو. د ځینو تاوانونو سره د احساساتو پټول او په سالم ډول سره د هغه احساساتونه څرګندول بیا کولی سي زموږ په کړو وړو کې، زموږ په چلند کې، زموږ په عکس العملونو کې، زموږ په اړیکو کې او د ژوند په نورو اړخونو باندې هم ډېر منفي تاثیر وکړي. د احساساتو پټول بیا زموږ په ذهني روغتیا، زموږ په عاطفي روغتیا هم ډېر بد تاثیرات لري. د احساساتو پټول کېدای سي چې زموږ فشار، زموږ اندېښنه، زموږ خفګان نور هم زیات کړي. هغه کم پټ شوی احساس چې موږ هڅه کوو هغه پټ کړو، همدغه پټ شوی احساس کولی سي چې یو ډېر غټ رواني فشار رامنځته کړي یا یو دوامدار رواني فشار سرچینه وګرځي. مثلا تاسو فرض کړئ چې یو کس تازه یو سخته تجربه، مثلا یو خپل ډیر ګران او عزیز کس د لاس ور کړی دی، د دې پر ځای چې غم او اندېښنې احساسات د خپل دغه د غم او اندېښنې احساسات څرګند کړي، هغه د تصمیم نیسي، هغه د پریکړه کوي چې خپل دغه احساسات پټ کړي. یعنی پټ کړي، وخت ورنه کړي، په مدیریت باندې کار ونه کړي، د دې پر ځای د خپل هغه ورځنی چارو ته ادامه ورکوي او خپل دغه احساس پټوي. په دغه وخت کې دغه انسان یا دغه کس کېدای شي چې د خفګان یا د اندېښنې په څیر ځینې دغه احساسات چې هغه په دوامدار ډول سره د تجربه کوي. یعنی هر ورځ د خفګان یا اندېښنې مګر د خپل دغه احساس دی پټوي. دغه احساس بیا په تدریجي ډول سره زیاتیږي او د وخت په تیریدو سره د زیرو مشکلات سره د مخامخ کیږي، فزیکی روغتیا ته زیان رسیږي، بل اخره یوازیتوب یا انزوا تمخه کوي او ګوښوالی ټاکي. د احساساتو نه څرګندونه بیا زموږ په اړیکو باندې هم منفي اغیزه کوي. کله چې موږ خپل احساسات پټ کړو، نو نور کسان هم په ښه ډول سره نه صدر کولای او داسې فکر کوو چې نور کسان هم موږ نسو کولای درکو او هغه نور کسان هم موږ نسو کولای په شډول سره درکې او د دې فکر کې چې موږ خپل ځان یا موږ هغه ته بې توجه ځان د هغه څخه لرې کوو چې دا موضوع بیا زموږ باور په اړیکو کې راکموي د تر څنګ پر ځان باور مو له منځه ځي او کچیرې نو د ځکه د سالمو اړیکو جوړولو لپاره دا مهمه ده چې موږ خپل احساسات په شډول سره څرګند کړو. راځو دې ته چې خپل احساسات څه ډول څرګندولی سو. اول دا چې تر ټولو ښه او اغېزمنه لاره دا ده چې تاسې ژورنالیزم یا د یادښت کولو طریقه وکاروئ. هره ورځ هغه کم احساس چې تاسې لرئ هغه کولی سي ولیکئ او دا دې دغه کار به ستاسو عاطفي پوهه ښه کوي. دا به تاسو ته فرصت درکوي تر څو تاسې خپل هغه پړسوي افکار پړسوي احساسات تاسې آزاد کړئ، هغه تحلیل کړئ او هغه تاسې خپل احساسات په شډول سره مدیریت کړئ. نو ځکه تاسې یوازې یو کوچنی یادښتي کتابچې ته ضرورت لري. هر ورځ خپل احساسات پکې ولیکئ. دوهم د غصې سالمه څرګندونه ده. غصه چې دی هغه یو طبیعي احساس دی، نو د هغه څرګندول هم ډیر مهم دی. د دې پر ځای چې تاسې خپل غصه په فزیکي یا د خبرو د لارې څرګند کړئ، تاسې کولی سئ خپل دغه احساس د سپورتي فعالیتونو د لارې د نورو آرام کوونکو هغه څه چې تاسې ته آرامتیا درکوي د هغه فعالیتونو له لارې خپل دغه د غصې احساس خپل د ځانه آزاد کړئ. مثلا تاسې کولی سئ جیم ته ولاړ سئ یا کلب ته ولاړ سئ، کولی سئ په مناسب ځای کې خپل غصه خالی کی، یا هم کولای سي چې په دې حق له نور سره خبرې وکړي. دریم د ویر سره د مقابلې د لارې د خبرو کولو طریقه. مثلا کچیر تاسې د بیر احساس لري، تاسې هڅه وکړئ چې د یو باوري شخص سره خبرې وکړئ، خپل نظریات د هغه سره شریک کړئ. دا ووایئ چې تاسې د څه څخه بیریږي، ولې بیریږي. نو یعنی خپل د خبرو کولو د لارې تاسې کولی سئ خپل د دغه د ویرې د احساس سره مقابله وکړئ. د غم او درد څرګندول. غم او درد بیا بل احساس دی. که چیرې تاسې ورسره مخامخ سئ نو هڅه وکړئ چې دا هم څرګند کړئ د طبیعي لارو، مثلا د ژړا کولو د لارې یا د دې احساساتو په اړه د خبرو کولو د لارې. مثلا فرض کړئ چې ستاسې یو ملګری ستاسې څخه لرې سوی دی او د هغه ډېر یادونه ستاسې سره دي، نو د دې احساس د پټولو پر ځای تاسې کولی سئ په یو آرام ځای کې کښېنئ، د هغه وژاړئ، وروسته بیرته خپل ځان آرامه کړئ او خپل هغه کوم احساس چې دی هغه په مکمل شکل سره تاسې خپل ځان سره آزاد کړئ. نو د غم او درد احساس څرګندول هم اړین دي. په پایله کې دا چې په سالمه توګه خپل احساسات څرګند کړئ، خپل هیڅ احساس مه پټوئ. هر هغه احساس چې تاسې لرئ هغه په سالمه او ښه ډول سره ښکاره کړئ. دغه پروسس موږ سره مرسته کوي تر څو د نورو سره د همدردي او ژورې اړیکې رامنځته کړو او خپل د ژوند کیفیت ښه کړو. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس تر راتلونکي درس پورې تاسې ټول پر یو مهربانه لفظ سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چلئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
د له مهربانه را پس پیچلی نامه سلامونه نیکې هیلی میومنی در نو سکون کو هیله دا چې روغ او جوړ بیاست. هوا خپل مهم تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شرغلاست وایم. نن مو موضوع د احساساتو لپاره ځان پاملرنه ده. په دې لوست کې به موږ او تاسې د احساساتو لپاره د ځان پاملرنې په حق له پوهیږو چې د دې موضوع مطلب څه دی او په دې لوست کې به د ډیرو په زړه پورې موضوعاتو اړوند موږ او تاسې معلومات لسته راوړو. نو هیله ده چې د لوست راخلنی شي، به راسره مل پاتې سي او تاسې هم د دې موضوع څخه ګټه واخلئ. درنو زده کوونکو، په تیرو لوستونو کې موږ احساسات پیژندلي وو. د احساساتو نومول مو پیژنل، دا چې خپل احساسات څه ډول نومولی سو او تر څنګ دا چې خپل احساسات څه ډول څرګندولی سو. د احساساتو لپاره ځان پاملرنه هغه ګامونه دي یا هغه اقدامات دي چې هغه د عاطفي او رواني روغتیا د شوارې لپاره اخیستل کیږي. یعنی هر کله چې موږ خپل د احساساتو لپاره ځان ته پاملرنه وکړو، نو دا یو ګام دی چې موږ خپل عاطفي یا رواني روغتیا ته ورسېږو. یا په یو عاطفي یا رواني روغتیا کې مو شوالی راسي او ذهني ارامتیا یا سکون ته ورسېږو. دا مفهوم دا د داسې ستراتیژیو او د داسې فعالیتونو پر اساس باندې جوړ شوی دی چې تاسو ته دا اجازه درکوي تر څو د خپل احساساتو سره بهتره یا ښه چلند وکړي او د فشار او اندېښنې کچه راټیټه کړي. یعنې دغه موضوع کې د احساساتو لپاره ځان پاملرنه، د دې مفهوم دا دی چې تاسې داسې فعالیتونه، یعنې داسې ستراتیژي او فعالیتونو پر اساس باندې دا موضوع یا جوړه شوې ده چې تاسو دا اجازه درکوي تر څو خپل د احساساتو سره ښه چلند وکړي او د احساساتو په مقابل کې د ښه چلند کولو په ترڅ کې به تاسې خپل هغه کومه اندېښنه چې ده یا هغه فشار چې دی ذهني هغه راکم کړي. مثلا تاسې فرض کړئ چې د یو داسې حالت سره مخ شوي یاست چې هلته تاسې هر وخت سټرس یا اضطراب یا اندېښنه لري، په ځانګړي توګه مثلا د کار یا د زده کړو د فشار له امله تاسې سټرس لري یا اندېښنه درسره دي، په دغه حالت کې تاسې کولی سي څو ځان پاملرنې ستراتیژي وکاروئ، یعنی څو د ځان پاملرنې کړنلارې تاسې وکاروئ تر څو دغه د منفي احساساتو د زیاتوالي مخنیوی وسي، هغه کم فشار، هغه کم سټرس یا اندېښنه چې ستاسو سره ده هغه د منځه ولاړ سي. مثلا تاسې د زده کړو امتحان لري، مثلا تاسو امتحان لري، دغه امتحان لامل تاسو ډیر سټرس لري، ډیر اندیښنه لري، نو په دې وخت کې ځینې ستراتیژي دي، دغه ستراتیژي د دغه کړنلارې یا د ځان پاملرنې طریقې ستاسو سره مرسته کوي تر څو دغه سټرس، خفګان یا دغه اضطراب یا اندیښنه چې تاسو د خپل امتحان په حق لري دا لري سي. مثلا دا ستراتیژي عبارت دي د تنفسي تمرینات، یعنی د ژورې ساه اخیستلو تمرین، د نور سره خبرې کول، د احساساتو لیکل، مثبت فکر کول او هم مشوره غوښتل. دا ځینې هغه کړنلارې دي چې تاسو سره مرسته کوي سټرس، اضطراب یا اندېښنه مراکمه سي. نو راځئ چې دا ووایو د هرې ستراتیژي په هکله په تفصیل سره خبرې وکړو او دا ووایو چې څنګه کولای سو د دغه ستراتیژي څخه موږ ګټه واخلو. لومړنۍ ستراتیژي یا لومړنۍ کړنلاره چې د هغه تنفسي تمرینات دي. تنفسي تمرینات د سټرس، اضطراب یا د اندېښنې د مدیریت لپاره یو ډیره موثره یا مفیده وسیله ده. ستاسو سره مرسته کوي تر څو سټرس یا هغه اندېښنه چې تاسو لري هغه مدیریت کړي. دغه تمرینات ستاسو سره مرسته کوي تر څو د ژورو ساګانو په اخیستلو سره تاسو سکون ترلاسه کړئ. نو تاسې هڅه وکړئ کله چې احساس کړئ چې تاسې غوسه، اندېښنه، سټرس یا اضطراب لري، یو ځای، یو آرام ځای تاسې خپل ځان لپاره پیدا کړئ. د څلورو ثانیو لپاره تاسو خپل ساه ونیسئ، بیا په آرام ډول سره خپله دغه ساه بهر کی، خارج کی. دا کار تاسې د څلورو څخه تر لس وارې تکرار کړئ. ګران زده کوونکو، تاسو کولی سئ دغه تخنیک د یو ورځنی عادت په توګه سره وکاروئ، یعنی هر ورځ د ورځنی عادت په ډول سره تاسې دغه تخنیک، دغه کړنلارې، دغه ستراتیژي تاسې وکاروئ چې دا به ستاسو سره مرسته کوي د غوسې او جدي تنشنو پر ځای باندې د ډېر آرامش او سکون احساس تاسو ترلاسه کړئ. نو هڅه وکړئ تنفسي تمرینات خپل ورځنی عادت وګرځوئ او هر ورځ د څلورو څخه تر لس وارې د څلورو ثانیو لپاره خپله ساه ونیسئ او بیا یې په آرام ډول سره بهر کی. ستاسو سره به د سټرس، اندېښنې او اضطراب راکمول کې مرسته وکړي. دوهمه طریقه د نور سره خبرې کول دي. د احساساتو، د خپل عاطفي تجربو په اړه خبرې کول د احساساتو د سټرس د مدیریت او د رواني روغتیا د ښه کولو لپاره دا هم یو مؤثره وسیله ده. یعنی دا یو ډیره مفیده او ښه طریقه ده چې تاسې د خپل احساساتو په هکله، د خپل عاطفي تجربو په هکله خبرې وکړي. تاسو ته دغه فرصت درکوي، د خبرې کول تاسو ته د فرصت درکوي چې خپل احساسات تاسو بیان کړئ، پس ښه ډول سره، په واضح ډول سره په هغه باندې پوه سي چې دا به کولای سي چې عاطفي فشار او ذهني نرمتیا راکمه کړي او تاسو هڅه وکړئ چې خپل دا احساسات په ښه ډول سره بیان کړئ، په سمو الفاظو سره، په سمه طریقه او سالمه طریقه سره. د دې تر څنګ د دوستانو، کورنۍ یا مشاورانو سره اړیکه جوړول به کولای سي تاسو ته د ملاتړ، د حمایت او همبستګۍ احساس نور هم درکې. تاسو وکولای سي پر یو چا باندې تکیه وکړئ، ساس ترمنز مثلا تاسو یو حمایت کوونکی د ځان لپاره پیدا کړئ او د عاطفي ستونزو لپاره نوي حلونه موندل کې هم ساس سره مرسته کوي. د دې ترڅنګ د سختو تجربو د پروسس کولو له لارې به تاسو کولای سي خپل احساسات بهتر اداره کړئ او فشار یا هغه تنش دي هغه کم احساس کړئ. دریمه طریقه هم د احساساتو لیکل دي. دا یو ډیره مفیده او مؤثره وسیله ده چې تاسو د خپل احساساتو لیکي. همدغه د احساساتو لیکل د ځان پوهیدنې لپاره یو ډیره ښه طریقه ده. دغه طریقه به تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو خپل احساسات خپل هغه تجربې په واضح ډول سره وپیژنئ. هر هغه څه چې تاسو لیکي تر دې بهتره ده چې تاسو په خپل الفاظو سره بیانوي. یعنی د الفاظو د بیانولو په وخت کې تاسو کولای سي دا امکان لري چې تاسو سمدستي خبرګون ښکارا کی سمدستي عکس العمل ښکارا کی بې له فکر کولو خبرې وکړي. مګر کچیر تاسو همدغه څه چې تاسو غواړئ وایي تاسو دا ولیکئ پر یو کاغذ باندې تاسو ولیکئ. دا به تاسو سره مرسته کوي چې به بهتره یا په ښه ډول سره تاسو هغه څه چې غواړئ بیان کړئ هغه ولیکئ. نو د احساساتو لیکن هم یو ډیره ښه وسیله ده. تاسو خپل احساسات او تجربې په واضح ډول سره ولیکي پر کاغذ باندې چې دا به تاسو سره مرسته کوي خپل احساسات په واضح ډول سره وپیژني. دغه کار به د عاطفي فشار په ځای ډول کې هم مرسته کوي. هر کله چې تاسو باندې فشار ډیر زیات وي هر هغه بد یا منفي احساس چې تاسو لرئ نو هڅه وکړئ چې هغه ولیکي. دا فصل په سلو کې تاسو سره مرسته کوي چې عاطفي یا ذهني فشار چې تاسو لرئ هغه راکم شي. د ستونزو د بیان کولو لپاره هم یو خوندي ځای چمتو کوي چې په نتیجه کې بیا رواني فشار او سټرس راکمیږي. په ټوله کې دغه لیکل تاسو ته د خپلو عاطفي حالاتو د ثبت کولو لپاره فرصت درکوي چې تاسو خپل عاطفي یا احساساتي حالات تاسو ثبت کړئ او تاسو کولای سئ د وخت په تیریدو سره د پرمختګ نښې ووینئ چې څومره تاسو پرمختګ کړی دی. دا هم کولای سئ د راتلونکو ننګونو یا د راتلونکو چیلنجونو سره د مقابلې لپاره یو محرک وي. مثلا تاسو فرض کړئ چې د خپل دندې د لاسه کولو څخه ورسته تاسو ډیر د ناامیدۍ او بې ارزښتۍ احساس کړی دی. فرض کړئ تاسو خپل وظیفه د لاسه ورکړې ده. د وظیفه د لاسه ورکولو څخه ورسته تاسو ډیر ناهیلي او ناامید یاست، ځان ډیر بې ارزښته احساسوي. د دغه احساساتو سره د مقابلې لپاره تاسو تصمیم نیسئ چې په یو یاداشت کې ولیکئ. مثلا په یو کاغذ باندې تاسو د خپل احساسات لیکئ. هر هغه احساس چې تاسو د دغه دندې د لاسه ورکولو څخه ورسته تاسو لرئ، تاسو دغه احساسات ولیکئ. په لومړی ورځ د هغه ورځو سختي او فشارونه تاسو ولیکئ چې تاسو ته تاسو هغه احساسوي چې دا کار به تاسو سره مرسته وکړي چې هغه ذهني عاطفي فشار چې تاسو لري هغه راکم شي. د لیکلو پر وخت باندې تاسو په دې باندې پوهیږئ چې تاسو نه امیدي د لوړو توقعاتو او ټولنیز فشار لامل ده. کله چې تاسو لیکنه کوئ هغه احساس لیکئ، هغه احساس یا هر هغه څه چې تاسو په ذهن او په زړه کې لرئ هغه لیکئ. نو دلته تاسو پوهیږئ چې د ناامیدۍ کوم احساس چې دی هغه د لوړو یا د زیاتو توقعاتو له امله دی یا هم د ټولنیز فشار له امله دی. دغه پوهه به تاسو سره مرسته کوي تر څو د خپل ځان سره تاسو مهربانه سي. همدارنګه به دا کولای سي تاسو کولای سي چې خپل هغه کوم سی وی چې د یا کوم اسناد چې تاسو د دندې ترلاسه کولو لپاره لېږلي دي هغه بیا تازه کړئ. د دوستانو سره اړیکه ونیسئ چې دا به د ستاسو ته د کنټرول او هڅونې احساس هم درکړي. نو هڅه وکړئ چې هر هغه احساس چې تاسو لرئ تاسو د ځان سره نوټ کړئ یا یې ولیکئ تر څو هغه فشار او عاطفي نرمتیا چې ده هغه راکم شي. څلورمه ستراتیژي د مثبت فکر کول دي. مثبت فکر کول د ژوند په اړه یو خوشبینانه نظر دي. تاسو همیشه هڅه وکړئ چې مثبت هغه څه چې منفي دي تاسو مثبت لیدلوری وګورئ. که چیرې هر څومره منفي اوسئ تاسو یو مثبت اړخ ورته وڅړئ، یو مثبت اړخ ورته پیدا کړئ چې همدغه مثبت فکر کول د ژوند په هکله یو ډیر خوشبینه نظر دی چې د تجربو مثبت اړخونه باندې دغه مثبت فکر کول تمرکز کوي او دا ډول فکر بیا د رواني روغتیا د ښه کولو لپاره د ژوند د کیفیت د لوړولو لپاره هم ډیر مهم او ډیر ګټور دی. مثبت فکر کول کولای شي چې د سټرس او اندیشنې کچه راټیټه کړي، ځکه چې دا خلکو ته دا هڅوي چې د ستونزو پر ځای باندې د هغو پر حلولو باندې تاسو تمرکز وکړئ. همدارنګه مثبت فکر کول کولای سي چې د ځان باور او پر ځان باندې د اعتماد کچه را لوړه کړي او ښه اړیکې رامنځته کړي. نو هڅه وکړئ چې په هر منفي احساس کې هم تاسو د ځان لپاره مثبت احساس پیدا کړئ. په هر منفی کار کې، په هر منفی نتیجه کې، په هر منفی پایله کې تاسو مثبت افکار یا مثبت فکرونه پیدا کړئ. د ستونزو کچیرې یو ډیره غټه ستونزه اوسه، تاسو د هغه د منفی اړخونو په هکله فکر مه کوئ، د هغه پر ځای د دې ستونزې پر حلولو باندې فکر وکړئ چې څنګه په مثبت ډول سره کولای شئ دغه ستونزه حل کړئ. نو څلورمه طریقه همدغه مثبت فکر کول دي چې د رواني روغتیا په ښه کولو کې او د ژوند د کیفیت په ښه کولو کې، د ژوند د کیفیت په لوړولو کې ستاسو سره مرسته کوي. نو هڅه وکړئ چې د ژوند په هره برخه کې تاسو مثبت فکر وکړئ. په پایله کې بیا هم فعالیت دی ځان ته لیک لیکل، د نن ورځې فعالیت مو دا دی چې د ځان لپاره یو لیک ولیکئ. نو ځکه غواړم تاسې د خپل ځان لپاره یو لیک ولیکئ، تاسې په یو آرام ځای کې کښینئ او شروع وکړئ د خپلو احساساتو او د هغه چیلنجونو په هکله چې تاسو ورسره مخ یاست. په یاد ولرئ چې خپل په دغه لیک کې خپل د بریاوو، خپل د ځواک او د خپلو قوتونو په اړه هم یادونه وکړئ. په پایله کې مثبتې او ملاتړ کوونکي پیغامونه ورکړئ. وروسته له دې بیا چې دغه لیک مکمل شي، یو څه وخت ورکړئ، فکر وکړئ او په لیکلو کې کوم احساسات چې تاسو تجربه کړی دي، چې دا فعالیت به ستاسو سره مرسته وکړي د خپلو احساساتو په اړه زیاته پوهه ترلاسه کړي او د ځان پاملرنې مهارت هم تاسو تمرین کړي. نو تاسو یو آرام ځای انتخاب کړئ، قلم او کاغذ راواخلئ، د خپلو احساساتو په هکله، د خپلو ننګونو یا چیلنجونو په هکله چې تاسو ورسره مخ یاست، هغه په هکله ولیکئ، د خپلو بریاوو په هکله، او په پایله کې خپل ځان ته مثبت او حمایت کوونکی پیغام ورکړئ. نو دا فعالیت حتما ترسره کړئ. د نن ورځې درس مو همدومره و. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یو بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرېږو، تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شې چرې
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لکبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
د ازادي ملمه.
السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو ته خلاصتوم. قدر من اوریدونکو، په دیونی کې یو شاعر او د لندو کیسو او ډرامو لیکوال زما ملمه دی. زما ملمه اوس مهال کڅه هم له وطن لري په جرمنی کې کډوال دی، خو د ځینو نورو لیکوالو او شاعرانو برعکس چې فکر کوي په مهاجرت کې لیکل امکان نه لري، دای هم شعر وایي او هم کیسه او ډرامې لیکي. ډیر مو په انتظار کې نه پرېږدم او په پیل کې لغ خپل میلمنه غواړم چې ځان په خپل تاسو ته درو پیژنې چې څوک دی او په کوم ځای کې زیږیدلی.
زما نوم حفیظ الله توراب دی، زه د کونړ ولایت د پښت د سیمې کې زیږیدلم. په 1940 کال کې او زمونږ کورنۍ د میرزیانو په نامه یادېدلې، یوه علمي کورنۍ وه. نیکونو مې مشرانو یعنی ټول کونړ ته هغه لیک لوست زده کړی دی او تر هغې وروسته بیا په مختلفو ولایتونو کې موسېدلی یم، چېرته چې زما د پلار دن لغمان، روزګان ولایت، په ننګرهار، په دغه ولایتونو کې مې ژوند کړی دی او ښوونځي مې هلته ویلي.
د زده کړو په اړه راته ووایاست تراب صاحب، چې څومره زده کړې مو کړي؟
بلې، ما د ډېر را وروسته یعنی د مهاجرت نه وروسته کله چې بیرته افغانستان ته راغلو، بیا مې د پښتو ژبې ادبیات ولوستل ننګرهار پوهنتون کې او د پوهنځي نه د کادر په درجه باندې فارغ.
مکتب ته څه وخت شامل شوې؟ په څو کلنۍ کې و؟ څه مو په یاد دي د مکتب له دورې نه؟
د مکتب د دورې نه خو ډېرې ترخې خاطرې لرم، ځکه په هغه وخت کې زموږ کور د روزګان په یو لرې ولسوالۍ کې و چې کجران نومېدله. بیخی دا سیو زیو چه یو آسمان بختیاره که دا و غیر لری و غرونو که یو خونزی و پخپل لارم زن می پکی داخل که و اغلب گمان دا و کلو نو مو چه لارم دو ساعت مزن می پخپو و که و اول تا می زن داخل که بینو نروگان ولایت مختلف و لسواله لکه گیزا و چورا تیرین کرد پدی که من خونزی و لست به وطن تراغلو. بیا د پښتو د لیسه کې داخل شوم، هغه وخت کې چې متوسطه و بیا لغمان ته لاړو د روخان په دسته کې مو د هماغې نه فارغ شو او بس بیا وروسته نو نور زده کړه شوې.
تاسو ویل چې په خپله لاړې په مکتب کې مو ځان شامل کړ، ولې ولې پلار در سره لاړنه، ولې ورور یا د کورنۍ نور غړي در سره ولاړل نه؟
نو زم په خپل نه پوهېږم، بل دا ده چې په هغه وخت کې سره دې چې زم ماشوم و ما نو چې ښه او بد ډېر پېژندل، په خپله به مې ښایي دغه مسؤلیت کړی احساس کړی چې زه باید لاړ شم او ځان داخل کړم. او تر ټولو جالب یې بیا دا وه چې هغه داسې مکتب و چې هر څوک به ګل دې په مخ په خره ورته خره بیا بیا هلته تړل، تقریبا دوه نیم سوه خره به و. او کله چې به هغوی وږي شول د رخصتۍ وخت به شو نو چغې به یې وهلې، رمباړې به یې وهلې. بس بیا په هغه وخت کې ما هم ځان ته د ورځې په دوه روپۍ یو خر پیدا که کرایه کړی مې و، په هغې به تللم راتلم، ځکه لاره ډېره زیاته وه او ډېره ویرونکې لاره وه. د هماغې اثرات تر اوسه پورې زما په وجود کې شته دی، ځکه چې بیخي ویرونکې ځای و او تګ هم ډېر سخت و. مګر ما هلته ځان په خپله داخل کړ او بس بیا د هغې نه پسې ډېره وکرالو، بیا پسې بیا هلته ویلو. نو دغه ستونزې د کوچنیوالي نه دا ما ګاللي دي او په خپله مې لیدلي دي.
نو په روزګان کې ښوونځي ته چې ماشومان په خرو راتلل، علت دا و چې سیمه غرنۍ وه، په بایسکل نه کېدل،
بل ډېره زیاته غرنۍ وه. او دا ښوونځی چې و دا د کورونو نه لرې و، نو دغه رواج هلته لکه ځینو مکتبونو ته یا ښوونځیو ته چې به خلک په سایکلونو باندې تلل، هلته د خرو رواج و. نو هغه وخت کې خو سایکل چا پېژندلو نه و، افغاني ټولنه ډېره وروسته پاتې وه. نو بس دغه خر یوه ښه وسیله وه.
کله مو چې په ښوونځي کې درس وایي، یعنی د ماشومتوب له وخته، دغه فکرونه چې اوس در سره دي د یو شاعر په توګه، فکر تخیل، دا هغه وخت په ماشومتوب کې هم در سره وو او که وروسته د ژوند په یو بل پړاو کې بیا د لیکوالۍ خواته ستاسو تمایل پیدا شو؟
دا لومړني وختونه چې وو، یعنی لومړني صنفونه یا ټولګي چې وو، په هغه وخت کې خو ماشوم دومره سوچ نه شي کولی چې د لیکوالۍ یا شاعرۍ په برخه کې دي فکر وکړي. خو کله چې په شپږم ټولګي کې وو، نو په هغه وخت کې دا د رحمان بابا کتاب زمون په کور کې وو، که د بل چا وو، هغه مې لوسته. نو د هغې شاعرۍ را باندې اثر وکړ. اوس خو په خپله په انسان کې داخلي مطرحوي، هغه څه چې درکي هغه خو بیا راوځي. نو په هغه وخت کې م لګیا وم یو نیم بیت به مې لیکه، بیا چې په اتم ټولګي کې شومه نو داسې پوه شومه چې منظمه شاعري کولی شم. یو دوه درې غزلې مې هغه وخت کې ولیکلې. بس بیا چې مهاجر شو، د شاعري پسې پراخه شو، دلته د چاپېدو امکانات هم ډېر وو. ورځپاڼې خوا خو په افغانستان کې په اطرافو کې داسې اسانتیاوې نه وې د چاپ. نو په پېښور کې مې بیا دا خبره باقاعده او مسلکي لیکل شروع کړ.
د لیکوالۍ څنګه شروع شوه، څنګه تاسو روانه وساتله او تر اوسه پورې دوام
کړی؟ د زیاتره مرکو کې دا کیسه ما کړله. نو یو وخت کې مې صمیم صاحب ته شعرونه خوده، د آصف صمیم چې زموږ ډېر درون استاد دی، د عزت وړ سړی دی. هغه نو څوک چې شعر ولیکي چې بل چا ته یې وایي، نو طبعا د داد په تمه یې د شاباسي. نو هغه د داد په ځای باندې ما ته دومره ویلي چې په نثر کې لیکل شروع کړه، ځکه چې نثر ته اړتیا ډېره زیاته ده. دا خبره په ما هم نه لګېدله. خو چې راغلم یوه لنډه کیسه مې ولیکله د کونډې په نامه باندې، په سبا بیا ورغلم، هغه چې مې ورته وښودله چې ویل اوس ته راته ویلې داسې ښکاري لکه تا چې لس کاله مخکې لیکوالي کړي. بس همدغه تشویق مو بس د لنډو کیسو په لیکلو مې پیل وکړل. او رښتیا خبره خو دا ده چې په هغه وخت کې زما لنډې کیسې خلکو ډېر زیاتې خوښې کړلې. او په ډېر لږ وخت کې زه د لنډو کیسو د یو مجموعې خاوند شوم چې نوم یې وورکه چاپ شو. د هغې نه وروسته نور فعالیتونه پیل شو.
له صمیم صاحب نه ما پخپل هم دا خبره اورېدلې ده چې ویل یې په پښتو ژبه کې تقریبا هر څوک چې سواد لري غواړي شاعر شي. نو په دې خاطر ضرورت دې ته ډېر دی چې خلک نثر ولیکي. خو تراب صاحب، ستاسو لیکنو ته براشو، اول د شعرونو په باب راته ووایاست چې شاعرۍ څومره وخت دوام وکړ؟ او زه خو داسې خبر یم چې اوس هم تاسو شاعري کوئ.
شاعري خو دغسې او دغه نسبتا نثر لیکل ته زما فکر باندې شاعري اسانه ده، بیا چې په چا کې ورته نو هغه ته دومره ګران کار نه دی. شاعري زه اوس هم یو نیم غزل لیکم، نو بیا خو مې څو کاله مخکې د شعرونو ټولګه هم چاپ شوله، خو زیات لیکنې چې ما کړي دي هغه لنډې کیسې دي چې په ورځپاڼو او مجلو کې چاپ شوي دي.
شعرونو ټولګه مو همدا یوه
یوه چاپ شوي ده، او بله ټولګه مې چاپ ته تیاره ده. نو څومره چې وخت تیریږي یو شاعر دا فکر کوي چې زما شاعري باید ډېره سنجیده او ډېره ښایي، نو ځکه بیا یې لږه لیکي. نو شاعری اوس هم زه کوم یو نیم غزل ډایرکټ همداسې کله فیسبوک کې لیکم، بیا د فیسبوک نه بیرته راواخلم کمپیوټر کې ولیکم. دا مې هیله ده چې یوه بله ټولګه مې چاپ شي د شاعرۍ.
ډېر ښه. وړاندې په مرکه کې به تراب صاحب ستاسو په لنډو کیسو او نثرونو هم خبرې وکړو، خو اوس لږې خپلې لومړۍ مجموعې نه چې پخوا چاپ شوې ده که لږې نه یو شعر راته ووایاست کولی شئ؟
زه به تاسو ته خپل یو شعر ویم چې مخ نه چې شورکه خندا چیرته ځي، مخ نه چې شورکه خندا چیرته ځي، او سترګو ته که ځینو ژړا چیرته ځي، او نورې په څټیټ له خپله امره کړ، او مخې تورو خاورو ته سا چیرته ځي، او ته چې له ما پوښتې ته ووایا، ته چې له ما پوښتې ته ووایا، وریځو د اسمان کې برېښنا چیرته ځي، او ولې په خونخورو یې هر څه ووري، سوې د خوارانو خیره چیرته ځي، او حسن پرې تمام وي چې یوه شي تېر، مس رنګین ښایست د لیلا چیرته ځي، او غمې د زنګو د وخت ملګری دی، غمې د زنګو د وخت ملګری دی، خبر تراب سره الله چیرته ځي.
ډېر ښه. تاسو ډېرې پوښتنې کړې خو له خپله لورې مو ځواب نه دی ورکړی.
بله بله، هو چې رښتیا درته ووایم، په دغه شعر په لیکلو کې ما په خپله دا هڅه کړې ده چې لوستونکی په فکر کې واچوم، هغه سوچ چې بلکې
ډېره لا ډېره زیاته مننه. تراب صاحب، د کیسو لیکل مو څه وخت پیل کړل وروسته لدې چې سمیم صاحب ته مو هغه کیسه وروښو ده؟ دا ستاسو لومړۍ کیسه وه، او که مخکې له هغه مو هم نورې کیسې لیکلې وې او بیا وروسته مو دوام ورکړ؟
مخکې دې نه چې ستاسو دا پوښتنه زه دوام کوم، نو دا به ووایم چې رښتیا خبره خدا ده چې یو وخت سمیم صاحب کتاب را کړی د طاهر اثر افریدي د لنډو کیسو یوه ټولګه وه د محلونو خوا کې، هغه ما لوستې وه، او په هغې کې یو دوه کیسې زما ډېرې زیاتې خوښې شوې وې چې یوه د ګل په نامه وه، او همدارنګه یو ناول مې لوستې وه، هغه هم سمیم صاحب را کړی وه چې تر اوسه پورې پښتو ادب کې هغه شاهکار ناول دی، د پیغلې په نامه باندې صاحبزاده محمود ادریس لیکلی دی، ډېر زیات ښکلی ناول دی. نو دغه ناول او دغه لنډو کیسو په ما اغېز وکړ، خوښې مې شولې، البته د لیکلو چل مې تیار کړی نه دی. بیا زما دغه کونډه لومړی دغه وه لنډه کیسه وه، د هغې نه وروسته مې په نورو کیسو پیل وکړ، بیا د شهادت په اخبار کې مې خپرېدلې ځینې کیسې، مې ډېرې زیاتې مشهورې کړې، ډېر لیکونه د خلکو راغلل، ډېرې وستایلې، ما د ورځپاڼې کې چاپ شوې. نو بیا د هغې نه را وروسته تر اوسه پورې تقریبا ما به یو سلو شپېته لنډې کیسې لیکلې، خو زما د لنډو کیسو په دغه کې یوه بله ځانګړتیا دا وه چې زما ځینې کیسې تراژیدي کومیډي وي، چې د ځینې خلکو ته طنزیه داستان نه وایي، دا خلکو ډېر زیات خوښ کړل.
چې په عین حال کې چې طنز پکې دی، یو خپګان یا تراژیدي هم پکې دی. خپګان
بله، هم د خندې هم د ژړې. نو دغه سب ورته دی وایست او کار څه دا خلکو ډېر زیات خوښ کړل، حتی استادانو لکه سمیم صاحب، هاشمي صاحب، همدغسې نورو ډېر زیاتې وستایې، ډېرې دغه یعنې زما په مجموع باندې ډېرې ښې سریزې ولیکلې، او همدغه سبکې ډېر زیات خوښ وو. بیا راوروسته تکل صاحب ما چې ډېر زیات کار کړی دی په ډرامه کې مې کړی دی، تقریبا ما دویشت لنډ فلمونه او یا ډرامې او سیریالونه دا مې ولیکل، او د دې مجموعې م چاپ دی، او د زیاترو ډایرکټر هم زه وم، دا مې فلم کړي هم دی، او د افغانستان ټولو تلویزیونونو نه دا زما ډرامې خبرې شوې.
په دې زه غواړم چې خبرې در سره وکړم په ډرامو باندې ستاسو تراب صاحب. مګر د لاندو کیسو برخه زغوالم چې لګ نور هم اوریدونکو ته تاسو تشریح کړئ چې موضوع یا محتوا د لاندو کیسو تاسو تر ډیره پوري پخوا او اوس کومه ده او څه بدلون پکې راغلی کنه؟
بخ نو تاسو ته ست معلومات چې لیکوال مواد ټولین اخلي په لیکوالۍ کې خصوصا د لرنډ کیسې په لیکلو کې زما په نظر لومړنی شرط دا دی چې په داسې څوک لیکلو کې چې تر تا د مخه چا نه کړي او یا که چېرته کړي مې په داسې شکل باندې وکړي چې لوستونکي ته نوې ښکاره شي. زما د لرنډو کیسو محتوا یا منځپانګه چې دا هره کیسه مختلفه کیسه لري او د موضوع په لحاظ باندې زبر دومره ویم چې بیخي نوی په دې چې د پروفیسر سیر منګل یو کتاب چاپ کړی پښتو افسانو کې څو سال په هغې کې د سلو کلونو کې چې چا لنډې کیسې په پښتو کې لیکلي په ځانګړې توګه په افغانستان کې دا یې څېړلي دي. د دې کامیانې او خوالې دا ټولې دغه کړي دي. په هغې کې په اخره کې بیا لس کسې ښودلي دي چې دا د لنډو کیسو لیکوالان دي، نو یعنې حساب پ کېدای شي. نو بیا د موضوع برخې ته راغلې ده، دغه منګل صاحب لیکلي چې د موضوع په لحاظ باندې دا فضلا تراب کیسې چې دي دا دغه دي لیرې نوي دي. نو زما د کیسو عنوانونه مو د خبره په زړه پورې دي او دا موضوعګانې چې دي دا نو ښوونکي ما ته ښکاري.
یو څو عنوانونه راته نمونه راته واخلې دي، یو څو کیسو مو چې عنوانونه وګورو.
صحیح ده. نو فارن د یوې کیسې نوم دی د سیک جنازه.
د سیک جنازه چې تاسو وایي مطلب مو همدا د افغانستان سیک وګړي دي؟
بله. هو اصلا داسه ده چه بلا داستاش پختنه بزن پا بل قسم جواب کمه چه زیادتر موضوعگانی زما دیر زیادتی دسی دی چه اغا پا طولنه که دیر شدیدی نخوالی چی دی او طولنه تی دیر زوریگی او چای دا وایلو او دلی کل جرعت نشو کوله پا اغیب آنی مالی کن کلی ده. بلگی پا طولگا زما پا اغا لملانه لیکوالو که رازم ها چه اولانه کسو مسارت ده چه زم هاجر و مجاید مومه ما د مجاهدو د ځینو کمانډانانو د نادو د په برخه کې د غکړې دي لاندې کیسې لیکلې دي. د فرزند امریکایانو په برخه کې مې لاندې کیسې لیکلې دي. د طالبانو د حاکمیت په وخت کې چې زه بیخي یوازې وم د هغې کومې نادو دي وې په هغې باندې مې کیسې لیکلې دي. نو د سیک جنازه دا لنډه دغه دا ده چې یو د کابل کې شچور او بس یې مشهور غل دی چې هغه ناست دی تر اوسه له غلا ته نه دی تللی، خلک یې تشویقوي او بالاخره دا هم چې کابل ته هلته چې ځي چور هر څه خلاص شوی خو بس یو سیک د مخې ته ورځي او دا د تیر باسي پیسې پرې راغواړي. لنډه دا چې دا وژني د ملګرو په مرسته باندې او بیا دا په کټ کې اچي د دې جنازه روانه کړي. کله چې خلک ډیر شي دا ورته جنازه پرېږدي او بالاخره سیک هغه د عیدګاه جومات ته د جنازې د لمانځه دپاره وړل کېږي.
دا به د همغو کیسو له ډلې وي چې طنز هم پکې دی او په عین حال کې تراژیکې کیسې لري.
بله بله بله. هماغه چې زنو دغه د سیک جنازه هم خلکو ډېره زیاته خوښه کړې وه. یا فرضاً د تمدن لکۍ زما یوه طنزیه کیسه ده، دا ما په پتلون لیکلې ده. نو دغه یو دغه په برواز چې هغه د پتلون ډیر اغوستلو یا په افغانستان کې ځینې خلک دي ویل به شهر دا ډیر متمدن انسان دی، دا تمدن یوازې په پتلون کې خلاصه کړی و که ولي نه نو خالي هم دی. دا خو بیخي ډیره زیاته خلک خوښه کړه.
ډیر ښه. تراب صاحب، ډرامې مو څومره لیکلي دي؟ او اول خو د توپیر د ډرامې او کیسې اوریدونکو ته ووایاست، ځکه ډرامې داسې هم وي چې په سټیج باندې لوبول کیږي او دا هم ډرامې بلل کیږي چې په اساس باندې فلم جوړیږي یا ټلویزیونی ننداره جوړیږي.
هو، ډرامې خو د سټیج دي، رادیو ډرامې دي، ټلویزیونی دي. نو زه په خپله ما چې لیکلي دي ډېرې مې د ټلویزیونی ډرامې دي. د لنډو کیسو سره توپیر دا دی چې یو خو په خپله ډرامه هم کیسه ده او لنډه کیسه خو کیسه ده. خو د دې ترمنځ توپیر دا دی چې دا ښودل کېږي په سکرین باندې، خلک یې ویني او په دا نورې لنډې کیسې چې دي دا لوستل کېږي. نو خبره دا ده چې په ډرامې چې دي په صحنو ویشل کېږي، نور هغه کومه کیسه چې هغه هماغسې روانه په هنري شکل باندې خو تلویزیونی ډرامه لیکل د لنډې کیسې نه سخت ده، ځکه په دې کې ته دروغ کولی نه شې، استباتنه نه شې کولی، وړه اشتباه چې دې وکړل نو ټوله کیسه دې د منځه ځي، خلک دې د دروغ باور کوي، ګوري یې نه، نو سمبولونه پکې باندې کاریږي، موسیقي پکې د بیکګراوند کاریږي، بل اغېز یې نسبت د دغه نه ډېر دی، د لنډې کیسې نه ډېر دی. نو څومره چې یو کول مونږ تاسو په دغه کې ویو چې یو خپل جنې په لنډه کیسه کې، مګر هلته بیا ته عمل اخې د هغې جړه، د هغې اده، دا په خپله د لیکل نه سل چنده ډېر زیات اثر لري، او نور باید هماغسې هغه کوم اینډ چې لري، هغه پای چې لري د لنډې کیسې غوندې، هغه باید پټې مخکې نه رسوانه وي او په اخرو صحنو کې
یعنې تلوسه پکې وي.
هو تلوسه خو باید ډېر دی، ځکه په داستاني ادبیاتو کې تلوسه اساسي شی دی، چې په کومه لنډه کیسه یا ډرامه یا سیریال کې تلوسه نه وي، هغې ته څوک حاضرېږي نه چې یې ولولي یا بیا یې وګوري. خو ډرامه لیکل نسبتا د دغه نه د لنډه کیسې نه ګران کار دی. یوه بله خبره، د ډېرو لنډو کیسو نه ډرامې جوړېدلی شي، خو ډېرې ښې لنډې کیسې دي چې د هغې نه جوړېدلی نه شي. نو د دې سوال جواب زه هغه وخت ورکولی شم چې سړی تختې ته ولاړ وي او عملي ورته وشي.
ډېر ښه. تاسو مخکې یادونه وکړه چې څو ډرامې تاسو په خپله ډایرکټ کړي هم دي، تاسو د فلمونو یا د ټلویزیوني نندارو د ډایرکټ یا جوړولو په برخه کې درس هم ویلای کنه یوازې تجربه لري؟
ما په خپل یو بوت کورس د ډایرکشن اخستم، خو صحیح خبره ده چې زه مخکې د کورس نه چې د المانیانو کابل کې جوړ کړم، ما ډایرکشن کولو. دا ډیره ښه خبره ده که یو لیکوال په خپل ډایرکټر مشي، نو هغه ډیر دقیق ډایرکټر وي. خو زه داسې ډایرکټور ما، دا ډایرکټر خو مختلف قسمونه لري، د جنگ بیل ډایرکټر، د ډانس بیلی، د ډیالوګ بیلی. زه په خپل د انداز ډایرکټور، یعنی زه په دې باندې پوهېدلم چې دا خبره یا دا حرکت څنګه وشي. اگر چې ډایرکټور باید په خبره پوه شي، خو په پاکستان کې معمولا دا رواج دی چې د کامرامن خپل کار دی، د ډایرکټور خپل دی، هغه یوازې کامرامن ته صحنه تشریح کوي، نور کامرامن پوهېږي. نو زه د خبرو د کولو، د ناستې، د ولاړې، د حرکت، د دې ډایرکټور ما په دې کې مې ډېره زیاته خواري کوله. د دې نورې کیسې هم دي که زه درته وکړم، نو دغه مرکز ستاسې بیا د دې حوصله نه لري، یعنی ډېر تکلیف به ما کالو چې دا خلکو زما د خواري لیدله، حتی په ما به کله ظوف راغی.
د تیاتر یا د سټیج ډرامې مو هم لیکلي کنه؟
یو دوه درې مې لیکلي وې. یو د لومړنۍ لویه جرګه چې وه، زه ورسره خپله لاړم نه شوم، مدیر د معارف راپسې راغلی و، بس ومې لیکله. د کرمي صاحب لومړنی وخت و، بس بیا ډېر ټولو خلکو وایي ژړلي، ورته بیا مډالونه ما خلکو ته ورکړي وو. لیکلي مې دوه درې مې لیکلي، خو ما زیات تلویزیوني ډرامې لیکلي.
هغه کارونه اوس چې مهاجرت ته راغلي یاست په اروپا کې اوسېږي، ټول درنه پاتې دي؟
دا خو تاکل چې پاتې دي. یو زما ستر ارمان دا په افغانستان کې چې وژي، زه د افغانستان ټولو تلویزیونونو ته معیاري سیریالونه جوړ کړم. نو په دې برخه کې راسره نه دولت همکاري وکړه او نه شخصي تلویزیونونو، ځکه شخصي تلویزیونونه زیاتره داسې خلکو جوړ کړي وو چې هغې بزنسمینان وو، او په سیریالونو باندې ډېر مصرف راځي، ډېر لګښت پرې راځي، او د افغانستان حکومت یې په ارزښت نه پوهېده، یا کومې فرهنګي کړۍ چې وي مقرر وي هغې په دې باندې نه پوهېدلې. حال دا دی چې د یو ټولنې په اصلاح کې څومره چې سیریال او ډرامه رول لري، د ادبیاتو بله یوه برخه نه لري. نو ما کولی شو چې د ترکیې په سروې باندې معیاري سیریالونه، حتی د محتوا د لحاظه د هغوی نه مخاط.
او اوس کار کوي کنه په دې برخه کې؟
نه اوس خو زه بله ورځ مې وڅو د پښتو چې جوړېږي، دا ګوګل کې یو چا راته زنګ وهه، ویل زمونږ د ډیالوګونه په کار دي، او څوک نشته چې داسې مرسته راسره وکړي. که ته ډرامې چې دي لیکلی، بیا مې خپل یو سیریال ور ولېږه، یو څلېرش کسته سیریال ما لیکلی و، نوم یې وو د ګل اجان مادوري. نو دا په دې کې دا شل کلنې ناخپالې چې وي، دا ټولې په طنز کې ما لیکلي وي، یو پنځه خسته جوړم شو د اطلاعات کلتور وزارت جوړم، که خدای هغه وزیر صاحب کار پرې وستل، جهاني صاحب ډېره لنډه مودې وه، افغان فلم او ملي تلویزیون همکاري نه کوله، هېڅ خفه وو په دې باندې چې ولې داسې یو معیاري سیریال جوړ شي. نو غم را سره دی او زه کوم ډیر زیات ارمان دی کدا سیریال زما خدای جوړ کی او کدا سیم کنه د تاوی نو ما کولای شو چې واته د دې نه خدمت وکم ځکه زه دوه مې ډیر په اسانه دی کړی شم او خواندوري لیکم یعنی په تراجیدی او ګارانټي سره دا چې کولای شم چې خلک ګوري ټول ورته وځي او کومېډی نو بس د خندان په وخت هم د سیر غړي نو دا ارمان یې پاتې ده ځکه دا شرایط برابر نه دي ځکه چې نه لوکې شون نه غوښته چې زمونږ د ټولنې او نه د تخنیکی خلک پیدا کیږي حتی خزم دلته نه پیدا کیږي اوس پښتانه د څه خلک دي چې په دا برخه کې کار کول شرم ګرځي
مننه تراب صاحب لاند د کتابونو یو فهرست مراته وای است هغه چې چاپ شوی دی چې بیا زه غواړم تاسو په پای کې خپل یو شعر هم اوریدونکو ته واوروي.
ها سمه ده. نو زما ځینې کتابونو نمونه چې اوس راته دی اول خو په داویې مې چې زیاتره د لاندو کیسو مجموعه دي دا روبرکا د پښتې جواب سلګي په لویدیس کې ژوندې مړې رومانټیک منیجر او یو بل ټول کا دا څنګه دلته کیسو ده نو شیرونه و ټول غمه چاپ شوی ده دو د تلویزیون را مو ټول دي پرې وته سیری او د پلانک پرځ په دې کې دو د سټیک دی له تلویزیون را مې دي په کتابي شکل باندې ما چاپ کړی دي یو کتاب ډېر مشهور ویر دی نو سایکاټرس چې ته چارو اپونه دا وانسان په باندې اوسنې پولي د کمپیوټر اساسات نو دا شایان مدرشیل یا بل دا چې زما ناول ورش خلکو ډیر د خوښ کو د ارمان د چرانه ما غمه ولې ته چاپ شلو نو می دې هغه بچوکو همدارنګه سفرنامه می چاپ شوې د کتاب په شکل باندې سر لوړې روان هغه چاپ شوې دی او د غمزده استاد باندې به کتاب وسلیکل دی هغه چاپ هم د سندور شاهزاده دوه ناولونه می نور شروع کړی دي چې یو انتقام نه میږي او بل د ونی مینا نو دا شین له ګیدل کم کار کوم بل بل یو مجموعه مې د لندن کې سو په انګلیسي ژبه د لندن خبريږي د جنوري په میاشت کې دیوالونه خبرې کوي دا یې نوم دی دا په انګلیسي ژبه پنځه لس لاندې کیسې دي اوس که د شعر خوښې نو شعر به درته ویم
مهرباني وکړئ او ما دې هم دې لپاره شعر د خبرو پای ته ساتلی او تراب صاحب مهرباني وکړئ خپل شعر واوره وای بیا به تاسو په منیو
کې نو شعر د څه دی چې تصویر د تصور دی ارمانونه ګرځوي او د لمر غوندې د ستورو جهانونه ګرځوي اخر مې پیغلو خو نور د صبر ستر مات کړ انګړ د ننګو کې ستا یادونه ګرځوي څوک د بڼو چې جکی تا او کومه لستورو دیوی ته مې د زړه خپل مخونه ګرځوي او د شوندو ننداري ته د مزه فکر وړې جنت څنګه په ځان کې د زړه ګرځوي او یو تار د زلفو بسته چې تلک پر زولانه کوي او تورا په سیدوی هڅې زنجیرونه ګرځوي.
شاعر او د کیسو او ډرامو لیکوال حفیظ الله ترابو چې د آزادې میلمه په دې پروګرام کې خپل شعر او راو او د زړه خولې را سره کوله تر بلې مرکه د خدای خدیوي.
د آزادې میلمه
کړی مینا خطا